شپږ بجې دي د ازادي راډیو د نن ورځې مخامنۍ خبري مجلې کې تاسو ته زه فریده هوټ سیفی له خپلو همکارانو سره ښه راغلاست ویم. په دې خبري مجلې کې اوري چې نن په د امریکا په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزي وروستۍ ورځ د اوتمه کېږي چې یو شمېر هیوادونه به له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې ژمنې وکړي. په دې اړه هڅه کوو چې تازه معلومات درته واورو. د کارپوهانو نظرونه به هم واوري چې د ناټو متحدین د شیکاګو له غونډې د کومو لاسته راوړنو تمه لري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه احمد تکل او د نن ورځې خبرونه.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې نن په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پلان تصویب شي. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د حج او اوقافو وزیر محمد یوسف نیازی د تیر کال د حج په مراسمو کې د درغلیو له وجې استیضاح کړي. او په نړیوالو خبرونو کې له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په پلازمینه سنا کې نن په یو ځانوژونکې حمله کې نوي کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزې په دوهم ورځ نن د افغانستان د لس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په لړ کې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو پلان تصویب شي. د ناټو د غړو هېوادونو مشران به افغان ځواکونو ته د 2014 میلادي کال تر نیمایي د ټولو محاربوي ماموریتونو په سپارلو او همداراز د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د 1.5 لک نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کیمون ویلي دي د افغانستان د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه چمتو دي چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له بهیر سره تخنیکي مرسته وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا خبره شوې خبر پڼه وایي چې بانک کیمون دا ژمنه تیر ورځ د شیکاګو د سرمشریزې په څنډه کې له ولسمشر کرزي سره د کتنې په ترڅ کې وکړه. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د حج او اوقافو وزیر محمد یوسف نیازی د تیر کال د حج په مراسمو کې د درغلیو په خاطر استیضاح کړي. د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون د څیړنو له مخې د تیر کال د حج په مراسمو کې څه باندې 500 تنه هغه کسان حج ته استول شوي وو چې په شرایطو نه و برابر. دوی وایي سلګونه کسان د حج او اوقافو د وزیر محمد یوسف نیازی په امر حج ته لیږل شوي او له دې کبله د هغو کسانو حق تر پښو لاندې شوی چې په شرایطو نو برابر. د حج او اوقافو وزیر تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دفتر مسؤولو کسانو څرګنده کړي چې ښاغلی نیازی به په دې اړه وروسته په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکړي. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په پلازمینه سنا کې نن په یو ځانوژونکې حمله کې لږ تر لږه نوي کسان ووژل شول او له 200 زیات ټپیان دي. په دې برید کې چې ویل کېږي د القاعده یو مشکوک غړي کړي پوځیان او زده کوونکي په نښه شوي وو. چارواکي وایي برید کوونکي چې د پوځ یونیفورم اغوستی وو د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې په السبین چوک کې خپل انتحاري واسکټ په داسې حال کې والوزاوه چې د دې هېواد د ملي ورځې په مناسبت د پریډ لپاره تطبیقات روان وو. د راپورونو له مخې د چاودنې په ساحه کې دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیز هم حاضر وو، خو هغو ته زیان نه دی رسېدلی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې IAEA مشر یوکیا امانو نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د هغو تحقیقاتو د بیا پیل په اړه خبرې پیل کړې چې هدف یې د دې خبرې روښانول دي چې آیا ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پټې هڅې کړې کنه. د راپورونو له مخې نوموړي د ایران د اټومي انرژي د ادارې له مشر فریدون عباسی دوانی سره کتنه کړې او غواړي د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو له مشر سعید جلیلی او د بهرنیو چارو له وزیر علی اکبر صالحی سره هم وګوري. په ایران کې نن 14 کسان وروسته له هغه په دار وځړول شول چې د مخدره موادو په قاچاق مجرم وپیژندل شول. د ایران د لوی څارنوالۍ په اعلامیه کې د اعدام شویو کسانو یوازې لومړني نمونه اخیستل شوي دي. د افغانستان نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې ایران په 2011 میلادي کال کې لږ تر لږه 360 کسان اعدام کړي چې له 3 برخې د مخدره موادو په قاچاق تورن کسان دي. اروپایي ټولنې په سربیا کې د ولسمشرۍ انتخابات د هغه ډیر واضح پیغام په توګه چې دا هیواد اوس هم په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته لیوال دی ستایلی دي. د اروپایي شورا او اروپایي کمیسیون مشرانو نن له منتخب ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ څخه وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د سربیا د غړیتوب لپاره د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ او امنیت د مشرې کاترین اشتن ویاندې مایا کوجی یانجیچ نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل موږ له ولسمشر نیکولیچ او نوي حکومت څخه په کلکه غواړو چې دې لارې ته په خاص قطعیت سره دوام ورکړي څو داسې اضافي پرمختګ ترلاسه شي چې اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنه کې د سربیا د غړیتوب لپاره د خبرو د پیلولو سپارښتنه وکړي او اروپایي شورا د دې سپارښتنو د عملي کولو پریکړه وکړي. ملتپال نیکولیچ چې په پرونیو انتخاباتو کې د ولسمشر بوریس تادیچ په لږ توپیر سره مات کړ ژمنه کړې چې سربیا به په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره له خپلې غوښتنې تیر نه شي. د یو بل خبر له مخې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای د هغه څه ستاینه کړې ده چې د ټولنې د کاسوو په شمال کې د میشتو سربانو په منځ کې منظم او سوله ییز انتخابات بللې دي.
دا ازادي راډیو ده. په روانه خبری مجله کې چې زه فریده هوټ سیفی د امان الله میرزی په تخنیکی مرستې وړاندې کوم. لومړی دا اوري چې د ناټو متحدین د شیکاګو له غونډې د کومو لاسته راوړنو تمه لري. افغان ولسمشر د شیکاګو د غونډې ترڅنګ د پاکستان او امریکا د جمهور رئیسانو په ګډون د نړۍ له څو مشرانو سره کتلي دي. د پاکستان په بلوچستان کې خلکو د افغان مهاجرو پر ضد مظاهره کړې. ولې
دغه افغان مهاجر کې راغلی دی؟ هغه روس سره دهشتګردي دی، بدامني دی، مذهبي جنونیت پیلاو سو، طالبانیزیشن پیلاو سو.
او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر له ایراني مقاماتو سره د دې هیواد د فعالیتونو د البته د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې پیل کړي دي. د ناټو مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې لمخې د 2014 میلادي کال د 2014 میلادي کال په نیمایي کې افغان امنیتي ځواکونو ته مسولیتونه سپارل کیږي او بهرني ځواکونه په دې هیواد کې په تدریجي ډول خپل رول له حربي څخه مرستندوی ته بدلی. د شیکاګو د سرمشریزي په اعلامیه کې د دې سازمان غړو د غراز له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پلان تایید کړ. دغه پلان لمخې ټول حربي ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه لدې هیواد وزي خو له هغه وروسته به په دې هیواد کې د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. ولسمشر حامد کرزي هم پرون په دې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې په 2014 میلادي کال کې بشپړ امنیتي مسولیتونه په غاړه واخلي او کال وروسته یعنی په 2014 کال کې به وایي چې زموږ ملګري له دې هیواده د ځواکونو ایستل بشپړ کړي چې په دې توګه به نور افغانستان زموږ د نړیوالې ټولنې د ملګرو په اوږو بار نه وي. د ناټو مشرانو د غرض له پاکستان څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې ډېره ائتلافي ځواکونو ته د اکمالاتو لاره پرانیزي. دا چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران له دې غونډې نورې د کومو لاسته راوړنو تمې لري، نوریاس نوري په دې اړه معلومات راټول کړي دي او د کارپوهانو نظرونه هم غوښتي دي.
د ناتو مشران غواړي چې د افغانستان په اړه د شیکاګو له غونډې دوه لاسته راوړنې ولري. د ناتو د غړو هیوادونو عامو خلکو ته چې نور د افغانستان د جګړې ستړي شوي او د دې جګړې د ژر تر ژره ختمېدو غوښتونکي دي دا ډاډ ورکړي چې ناتو له پلان سره سم د 2014 کال تر پایه له دې هیواد حربي ځواکونه باسي او امنیتي مسؤلیتونه په خپله افغانانو ته سپاري، او هم غواړي چې افغانستان ته دا ډاډ ورکړي چې ناتو به له هغې وروسته هم دا هیواد یوازې پرېنږدي. له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په برخه کې د ناتو د غړو هیوادونو ژمنې نه یوازې په افغانستان کې د تیرو څه باندې لسو کلونو د پرمختګونو د ساتلو لپاره ضروري دي، بلکې د کارپوهانو په وینا هغه به د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو او هم د سیمې یو شمېر هیوادونو ته چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر دې هیواد د نفوذ په فکر کې دي واضح پیغام ورکړي چې دوی به افغانستان ته شا نه کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم د شیکاګو سرمشریز ته په پرانستونکې وینا کې پر دې مسلې تاکید وکړ او ویل چې ناتو له افغانستان سره اوږد مهاله مرستو ته ژمن دی او له دې هېواده په وتلو کې به بیړه ونه کړي. راسموسن وویل افغانستان سره به په 2014 میلادي کال کې د حربي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته خپل شراکت دوام ورکړي. د هغه په وینا له 2014 کال وروسته به د ناتو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې پر چارو تمرکز وکړي. موږ به په ګډه په افغانستان کې خپل راتلونکی رول مشخص کړو. موږ به دا یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونو ته د 2014 میلادي کال تر پایه د مسؤلیتونو د لیږدولو بهیر بشپړ کړو، او موږ به د افغانستان له خلکو سره له 2014 کال وروسته د اوږدې مودې شراکت ژمنه واضح کړو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم خپل ژمنه تازه کړه او ویل چې افغان امنیتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د خپل هیواد د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه ویل هیواد نور نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په اوږو بار وي. کرزي له اوباما سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې د امریکا له مالي ورکوونکو څخه چې له مالي پلوه دغه څه باندې لس کلنې جګړې بار ته اوږې ورکړي مننه وکړه او ویل افغانستان غواړي دغه جګړه پای ته ورسیږي او په راتلونکې یوې لسیزه کې د خپلو ادارو د پیاوړي کولو او د ادارې د ښه کولو لپاره کار وکړي. افغانستان یو ځل بیا د انتقال د پروسې په اړه خپل ژمنې ټینګار وکړ چې دغه بهیر به په 2014 میلادي کال کې بشپړ کړي او په 2014 میلادي کال کې به زموږ ملګري له دې هېواده د ځواکونو ایستل بشپړ کړي، چې په دې توګه به نور افغانستان زموږ د نړیواله ټولنې د ملګرو په اوږو بار نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما که څه هم د دې خطر یادونه وکړه چې افغانستان به سختې ورځې په مخ کې ولري، خو دا یې هم په ډاګه کړه چې دی او د ناتو نور مشران له دې سره موافق دي چې دوی اوس دغه جګړه سم لوري ته برابره کړي او نړیواله ټولنه د هغې ستراتیژي ملاتړ کوي چې له مخې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودل کیږي. که څه هم د ناتو مشرانو په دې ټینګار کړی چې متحدینو د افغانستان جګړې ته یو ځای وردانګلي او دغه جګړه به هم یو ځای په ګډه پای ته رسوي، خو د فرانسې په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې غواړي له ټاکلې نیټې مخکې خپل حربي عسکر له افغانستان وباسي.
دا اوس را سره له شیکاګو څخه د آشنا تلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا دی چې په دغه سرمشریزه کې ګډون کړی دی او معلومات یې راټول کړي دي. سید سلیمان، دغه وروستي معلومات څه دي د دغه شیکاګو د غونډې په اړه باندې چې تاسو ولته د خبریال په توګه ګډون کړی دی او معلومات هم راټول کړي دي؟
نن د غونډې دویمه ورځ ده چې اساسي ورځ د افغانستان لپاره یاده شوې ده. اجنډا د مخینه نن بجې به اوس یعنې په څو شېبو وروسته به غونډه پیل شي او د پلان د مخې نه خو داسې ویل شوي چې ولسمشر کرزی به په درې مهمو مسلو باندې د ناتو غړو هېوادونو ته وینا وکړي، او اول به د هغوی د دغو قربانیو په اصطلاح چې دوی یاده کړي چې سیاسي او اقتصادي او پوځي همکاري په افغانستان کې کړې تېرې لسو کالو کې، د دې قدردانۍ وکړي. دویم به د سولې د پروسې په اهمیت باندې خبرې وکړي، ځکه د ناتو د غړو هېوادونو ډیرو هېوادونو سره دا اندېښنه ده چې ګوندې دا د سولې خبرې چې د طالبانو سره روانې دي یا د نورو وسوالو مخالفینو سره کېدای شي په افغانستان کې د ښځو حقونو ته او بشري حقونو ته په کېدیانو رسېږي. د ده په اهمیت خبرې کوي او وضاحت ورکوي، او دا ښایي چې د څو لارو نه باید په دې اړوند باندې همکاري وشي، نه یوازې د یو چینل د لارې نه. او دریمه مسله مهمه دا ده چې غواړي د 2014 نه وروسته د دوی هغه اقتصادي همکاریو په اهمیت خبرې وکړي چې څومره دوی سره کومک کېږي، ځکه دوی کوم چې ولسمشر کرزی غواړي یاده کړي، وایي چې په سلګونو میلیارد ډالر نه ناتو په افغانستان کې مصرفوي، مګر ډېر مؤثریت دومره نه درلودو، مګر دا به ډېر مؤثر کړي افغانستان ملي وسوال ځواک وروزي او هغه به په څو فیصد باندې دا کار وشي. نو هم به یو ښه ثبات پرېږدي، او ناتو چې کله خپل ځواکونه وباسي نو هلته به یو میراث پاتې شي چې هغه اوږدمهاله ثبات لپاره د افغانانو درد خوري، او هم د یو ستراتیژیک همکار په صفت چې دوی دا تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې وجه کې به افغانستان د یو ښه همکار په صفت په نړیوال امنیت ساتلو کې مؤثره پاتې شي.
ډېره زیاته مننه د آشنا تلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا او له شیکاګو څخه معلومات راکړل. نن د ناتو د سرمشریزي وروستۍ او دوهمه ورځ ده. په دې اړه باندې چې په دې غونډې کې نورې کومې فیصلې کېږي د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې معلومات اورېدلی شئ. دا چې د شیکاګو غونډه به څومره د افغانانو د ستونزو د حل لپاره مرسته وکړي او د ناتو دغه غړي هیوادونه، البته دغه مشران چې په غونډه کې اشتراک کړی دی، د دې غونډې نه څه تمې لري؟ په دې اړه نوریاس نوري د پوځي او امنیتي چارو له دوو کارپوهانو جنرال نورالحق علومي او جنرال عتیق الله امرخیل سره په یو بحث کې پوښتنې کړې دي.
ویل کېږي چې د ناتو مشران غواړي د افغانستان په اړه د شیکاګو له غونډې دوه لاسته راوړنې ولري. یو دا چې غواړي خپلو خلکو ته وښيي چې د افغانستان جګړه پای ته رسوي، او له بلې خوا هم غواړي چې افغانستان ته دا ډاډ ورکړي چې ناتو به دا هیواد یوازې پرې نه ږدي. څه فکر کوئ چې آیا د ناتو مشران به په دې غونډه کې دغو لاسته راوړنو ته ورسیږي؟
یو خو د افغانستان جګړه پای ته نه ده رسېدلې، او تر اوسه پورې لاقل 50% هم د مخالفینو هغه اساسي وتونه لبین نه دي تللي. همدغه سي په چیرته دی القاعده مشر لبین تلل، بیا هم چې او اصلي قوتونه لبین نه دي تللي. دا چې د ناتو مشران خپل خلکو ته دا ډاډ ورکړي دا دی هغوی کار ده، ولې اصلي حقیقت دا ده چې د دې جګړې د پای ته رسېدو لپاره وخت پکار ده، او ډېر قوت نور هم پکار ده، او کار ورته پکار ده.
علمي صاحب، غواړم ستاسو نظر په دې ارتباط واخلم.
دا یو څرګند حقیقت چې د ناتو غلي هیوادو چې هلته مثلا غلي توپ لري، هغوی غواړي چې خپل ولس ته قناعت ورشي چې په دې لس کار کې موږ خپل دنده سرته رسولی چې په افغانستان کې ثبات راغلی دی او امنیت راغلی دی. حقیقت دا نه دي. حقیقت په ناتو کې اوس دوی به ووایي چې په دې لسو کالو کې هغه مراکز د ترهګرۍ چې په پاکستان کې وي، په دې سیمه کې هغه موقعیت درلود، تر اوسه په هغو باندې چا سم ګزار نه دی کړی دی. تر اوسه هغوی پاتې دي، هغه مثلا تهدیدونه چې افغانستان کېږي تر اوسه را روان. دا یو دون دا دی چې په دې لسو کالو کې تر اوسه دوی دومره امکانات نه دي برابر کړی چې د افغان مثلا هغه امنیتي قوتونه ده چې په بشپړ توګه وکولی شي چې په مځکې او په هوا کې خپل مثلا مسؤلیتونه په غاړه کې واخلي. موږ ځمکنۍ حمایه نه لرو، توپچي او ټانک نه لرو، زموږ په تشکیلاتو کې نیمګړتیا دي. موږ هوایي قوتونه نه لرو، راکټ او رادار نه لرو. موږ کشفي قوتونه تر اوسه ضعیف ده چې هر څومره چې موږ حل زلې سرته ورسو دا امکانات موږ ته نه پیدا کیږي چې پس د سوال لسم کال کې یوازې وکولی شو چې دا مسؤلیتونه په غاړه کې واخلي. همدې خاطر دپاره دا هرومرو که موږ غواړو که نه غواړو، ناتو قوتونه یا متحده ایالات قوتونه چې موږ ته د هوا حمایه وکړي او په مځکې کې حمایه وکړي، مجبور دی چې دوی په افغانستان کې پاتې شي.
امرخیل صاحب، حامد کرزي او دغه راز نورو چارواکو هم دا ډاډ ورکړی چې نور نه غواړي چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه حضور ولري، بلکې غواړي چې دغه مسؤلیتونه په خپله افغانان په غاړه واخلي. دغه راز حامد کرزي پرون هم په شیکاګو کې په دې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه دغه مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. تاسو فکر کوئ چې کرزي ولې دا خبره کوي که تاسو وایئ چې دا جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې؟
کرزي مجبور دی چې ووایي. هغه دی وایي چې موږ وځو، یاره دی ورته څه ووته وایي. موږ د هغو د کرزي په اختیار نه افغانستان ته راغلي وو او نه له افغانستانه وځو د کرزي په اختیار. هغو دی خپل اختیار لري، خپل پلان لري، خپله ستراتیژي لري، خپل اهداف لري. په مورال لحاظ باندې په دې چې خلکو ته یو ډاډ ورکړي ورته وایي چې ودي وځو، نه موږ کولی شي. اما که رښتیا حقیقت ته وګورئ، په دغه شرایطو کې په دغه چې موږ خارجي مداخلات سل په سلو کې روان دي، او ایران او پاکستان لاسونه سره ورکړي دي د افغانستان په مقابل کې چې هغلته جګړې استخباراتي مرتبیایي هلته ترورستان تربیه کوي، ازادانه توګه افغانستان ته رالیږي. افغانستان اردو پوره صلاح او وسایطو مجهز نه ده چې هغه د جګړې جوګه وي. دا ټول شیان که تاسو په نظر کې ونیسئ تر اوسه پورې ډېر وخت ده.
د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو دوه کارپوهان جنرال نورالحق علومي او جنرال عتیق الله امرخیل و چې د شیکاګو د غونډې په اړه د ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړل.
د شیکاګو سرمشریزه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
د شیکاګو د غونډې په څنډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او پر مختلفو مسایلو یې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په دې اړه په خبرو شوو اعلامیو کې راغلي دي چې ولسمشر کرزي د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره په لیدنې کې ویلي دي چې د تروریزم پر ضد رښتینې مبارزه ډیره اړینه ده. د غراز ولسمشر کرزي د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره هم لیدلی او په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د لیږد او ځینو نورو مهمو سیاسي مسلو په اړه ورسره خبرې کړې دي. حامد کرزي د استرالیا له صدر اعظم سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی او د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم کتلي دي. نسیم شفق او په دې اړه نور معلومات.
ولسمشر کرزی په شیکاګو کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له جمهور رئیس سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بقا لپاره د تروریزم پر ضد جدي او رښتینې مبارزې ته اړتیا ده. ولسمشر کرزی او آصف علي زرداری د یک شنبه ورځې ناوخته د افغانستان د سولې د بهیر او په دې برخه کې د پاکستان پر رول هم خبرې کړي او ښاغلي زرداری د سولې د عالي شورا له رئیس څخه غوښتي چې پاکستان ته سفر وکړي. دغه راز دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر لا پیاوړتیا، د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پر پراخوالي او ځینو نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړي. ولسمشر کرزی د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره هم لیدلی او له هغه سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه د ملاتړ، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او د سولې پر روانو هلو ځلو خبرې کړي. ولسمشر اوباما څرګنده کړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په ګټه دی. ولسمشر کرزی د شیکاګو د غونډې په څنډه کې د فرانسې له نوي ولسمشر فرانسوا اولان سره هم خبرې کړي. دواړو جمهور رئیسانو موافقه کړې چې له دې هیواد څخه د فرانسوي ځواکونو له وتلو سره فرانسه به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. په شیکاګو کې د ناتو د سرمشریزې د غونډې په څنډه کې چې د دې سازمان د غړیو هیوادونو له مشرانو سربیره د لسګونو نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو هم پکې برخه اخیستې، د ولسمشر کرزی او د استرالیا د صدراعظم جولیا ګیلارد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه هم لاسلیک شوې ده. د استرالیا صدراعظم څرګنده کړې چې د ستراتیژیکو همکاریو دا سند ښیي چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او له یو بل سره به په ګډه کار وکړي. دې دغه راز ویلي دي چې په افغانستان کې به د اقتصادي پراختیا او بیارغونې مسلې ته دوی ډېره پاملرنه وکړي. دغه راز د افغانستان او جرمني ترمنځ هم د سور یاغویي د میاشتې په 28مه نیټه په برلین کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک شو. افغانستان له هند، ایتالیا، فرانسې، بریتانیې او امریکا سره هم د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي او له ترکیې سره هم د ورته سند د لاسلیک کولو په اړه د کابل او انقره ترمنځ خبرې پیل شوې دي.
د بلوچستان نېشنل ګوند په کوټي کې یو ستره مظاهره کړې چې پکې له بلوچستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي د افغان کډوالو لامل د بلوچستان امنیتي حالت خراب شوی او د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. خو په کوټي کې د افغانستان قونسلګری او یونیسیار بیا په هر ډول پیښو کې د افغان کډوالو لاس لرل رد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټي څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په ریپورت کې.
په بلوچستان کې د بلوڅو د ملتپالو ګوندونو لخوا په وار وار له دې ایالت د افغان کډوالو د ایستلو په اعتراض کې احتجاجي مظاهرې او غونډې شوې دي. د یک شنبه په ورځ هم په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا یو ستر احتجاجي مظاهره وسوه چې پکې له بلوچستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو غوښتنه وسوه او داسې شعارونه یې ورکړل. مظاهره ته په وینا کې د دې ګوند یو مشر موسی بلوڅ وویل د بلوڅو په خاوره کې چې د افغان کډوالو کمپونه جوړ شوی دی دا د بلوڅو پر خاوره د قبضې کولو یو دسیسه ده. د وویل چې دغه کمپونه باید ژر تر ژره ختم شي.
افغان ماجری کو
له درېو لسیزو راهیسې افغان کډوال په کوټه، دالبندین، پنچپای او نورو سیمو کې د یوې پلان شوې د سې له مخې پر بلوڅانو مسلط کړای شوی دی. موږ غوښتنه کوو چې افغان کډوال باید په عزت سره له بلوچستان خپل هیواد افغانستان ته ولېږل شي او بلوڅانو ته پر خپله خاوره واک ورکړل شي. د بلوچستان نېشنل ګوند د اطلاعاتو د څانګې مشر هغه حسن بلوڅ وایي په بلوچستان کې افغان کډوالو ته جالي پاکستاني تابعیت ورکړل شوی او په سرشمېرنه کې د پښتنو د شمېر په زیاتولو سره بلوچستان په اقلیت بدلوي. د وویل چې د افغان کډوالو له امله د بلوچستان اقتصاد ته هم ضربه رسیدلې ده. هغه حسن بلوچ په بلوچستان کې د خراب امنیتي حالاتو پړه هم پر افغان کډوالو ور واچوله.
دغه افغان مهاجر کې راغلی دی، هغه روس سره دهشتګردي دي، بدامني دي، مذهبي جنونیت پیدا شو، طالبانیزیشن پیدا شو، ظلم زیاتی پیدا شو. موږ دغه پښتون سره هیڅ اختلاف نسته، پښتون خپل همزه کړي. موږ وایو هغه او افغان مهاجر کې بلوچستان خبر کې، پرشین خبر کې، یا پښتو خبر کې پیدا تلس.
سره له دې چې د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت او په بلوچستان کې بلوچ سیاسي ګوندونه له دې هېواده د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، خو یو نه چې څاروایي تر څو چې دوی ته په افغانستان کې د وچېدو بشپړه زمینه نه وي برابره سوې، دوی په زور په یوه وار افغانستان ته نسي ستنولی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ترکمنستان وروسته تر یوه اوږده انتظار روانه اونۍ د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د طبیعي ګازو د انتقال پر یوه موافق لیک لاسلیک کوي. امریکا د افغانستان له لارې د طبیعي ګازو د انتقال لپاره د پایپلاین د پروژې ملاتړ کوي. دا خبره نن د ترکمنستان یو حکومتي مقام رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات د فراح هیواد په ریپورت کې.
ترکمنستان په نړۍ کې د څه باندې 4% طبیعي ګاز زیرمې لري. دا هیواد به د چهارشنبه په ورځ د کسپین بهیرې پر غاړه اوازه شار کې د نړیوال ګاز د کانفرنس پر مهال د ټاپې په نامه د طبیعي ګاز د پلورلو او رانیولو توافقنامه له اسلام آباد او ډیلي سره لاسلیک کړي. مقام د توافقنامې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د ټاپې پایپلاین نوم د هغو هیوادونو د نومونو د لومړي توري څخه جوړ شوی چې دغه پایپلاین ورڅخه تیریږي، یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان. د هندوستان د وزیرانو د مجلس یا کابینې غړي تیره اونۍ د هندوستان د ګازو دولتي شرکت ته سپارښتنه وکړه چې له ترکمنستان سره د ګازو د پیرېدو موافقه لیک لاسلیک کړي. ترکمن مقامات وویل د پایپلاین اوږدوالی به څه د پاسه 1100 کیلومتره وي او په 150 کلونو کې به 1 تریلیون مکعب ګاز، یعنی په کال کې 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز انتقال کړي. د ترکمنستان د طبیعي ګاز د انتقال پایپلاین یوه برخه به د قندهار او هرات ولایتونو څخه د 215 کیلومترو په اوږدوالی تیریږي. د ځینو کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د دې پروژې مخته بیول بل امنیتي ستونزو سره مخامخ وي او میلیاردونو ډالرو بودیجې ته به اړتیا ولري. خو د افغانستان د معدن وزارت دغه پروژې ته ډېر هیله مند دی. د دې وزارت ویان جواد عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار ایجاد میشه برای اکثریت افغانا از جانب دیگه احتمال
د دې پروژې په جوړولو کې به افغانانو ته کارونه پیدا سي او بلې خوا موږ به هم له دغه پایپلاین څخه یو مقدار ګاز را نیسو او یو شمیر افغانان په تیر بیا هغه کسان به ګټه ترې واخلي چې د ګازو پایپلاین ته نږدې اوسي. افغانستان به د ګازو له پایپلاین څخه د ترانزیت پیسې هم اخلي.
امریکایي مقاماتو دوه میاشتې وړاندې د دغه پایپلاین د پروژې لګښت له لاسو څخه تر 200 میلیارد ډالر پورې اټکل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د اروپایي او آسیایي هیوادونو د انرژي د څانګې لوړ رتبه سلاکار ډانیل سټین وویل د تیلو دوه لوی شرکتونه غواړي چې د ټاپې په پروژه کې ګډون وکړي. نوموړي د دې شرکتونو د نوم له ښودلو ډډه وکړه.
خبری مجله اوري.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر په تهران کې له ایراني مقاماتو سره د دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبري پیل کړې دي. د دې ادارې څارونکي له ایران غواړي چې دوی ته د دغه هیواد له ځینو پوځي تاسیساتو څخه د کتنې اجازه ورکړي شي. رضوان مراد ته بغوښ شو.
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر نن تهران ته لرسیدو وروسته د دې هیواد د اټومي انرژي د سازمان له مشر فریدون عباسی دوانی سره وکتل. ټاکل شوی چې یو کیا امانو بچ په 2009 کال کې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشري پر غاړه خسته او د لومړي ځل لپاره ایران ته سفر کوي. د دې هیواد د مشر اټومي مذاکره کوونکی سید جلیلی او بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی سره هم وویني. تهران ته روانې د دومخه د جاپاني ډیپلوماټ ویل هغه فکر کوي چې دا د ایران او اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ترمنځ د موافقې لپاره مناسب وخت دی. یو کې امانو ویل هیڅ شی یقیني نه دی، خو د ایراني مقاماتو سره د خبرو اترو مثبت نتیجې ته هیله مند دی. لوی د ډیپلوماټانو رويټرز خبري آژانس ته ویلي په ایران کې له ځینو پوځي تاسیساتو څخه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو د کتنې پړه له ایراني مقاماتو سره د موافقې امکان زیات دی. یو کې امانو په داسې وخت کې تهران ته تللی چې ټاکل شوې پروانه اونۍ کې ایراني چارواکي او د نړۍ د شپږو قوتونو مقامات په بغداد کې بیا غونډه وکړي. علي اکبر صالحی تهران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر د سفر هرکلی کړی او دای یو نیک فال ګڼلی دی. د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد باندې د اسرائیلو او متحده ایالاتو د احتمالي حملې ګواښونو په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو بیې لوړې کړې دي.
او اوس برا شو دې ته چې افغانان د شیکاګو د سرمشریزي په اړه څه نظر لري او څه غوښتنه
ستاسو ل پیغامونه نه
وای مې دغه شیکاګو کانفرنس کې باید منګه سره د یو همکاري وکي فوجیان سره تاغه اکمالات منګه ضرورت لو ریاغه سالاګانی منګه ضرورت لو منګه سره پات کوم د ایران او پاکستان مداخله لپاره دا تملرو دوی باید منګه سره ودری کی
تملرو چې د امریکایانو چې درځراغلې دي صلح ده پاره وا صلح او کی بعد یو هغه راولي دا جنگ خدمت کی دا خو نشه که دا تر اوسه دا لس کاله کېږي جګړه روانه دي په تامل شته خدمت کی نه خدمت کی
امنیت لگا ضعیفه ده زمګه هر ایسا کې چوګره کې دغه انتحاری د پاکستان له خوانوي په کار ده چې دغه ملی فوج سره مرسته وکي امنیت سره لګ مرسته وکي ځکه چې د دې دومره تجربه دومره خاص فعلاً هم نشته
د سره رسو د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې البته ورستې شیبو کې یو شپګنی مې بجې کیدون کې دی ملي هراري استډیو ته راغلی دا او زما خیال دی چې حتمان به د شیکاګو د غونډې په اړه تازه راپورونه او مطالب راټول کړي نو
بله تشکر شما فریده جان ماندنه باشین او سلام دوباره